سلامونه ستړي مشایې تاسو مخه کلا ساتي رادیو نورې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه په وارداتو تعرفه 15% ته لوړه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پنځشنبه یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به په راتلونکو ورځو کې د افغانستان په شمول له لسګونو هیوادونو څخه په وارداتو نوې تعرفې ولګول شي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې امریکا له افغانستان څخه په وارداتو کې 10% تعرفه اعلان کړې وه چې اوس د 15% ته لوړه شوه. د افغانستان د مدني بنسټونو یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د یوې ولسي محکمې د جوړېدو خبر ورکړی. دغه ولسي محکمه چې د نړیوال عدالت یوه ابتکاري هڅه ده د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو پر وړاندې جنسي ځورونې څېړي او رسوا کوي. تمه ده چې دا محکمه د دایمي ولسي محکمې تر چتر لاندې د 2015 کال د اکتوبر 8 تر 10 نیټې د اسپانیا په مادرید ښار کې جوړه شي او له هغو افغان ښځو نجونو څخه واوري چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له منظمو ځپلو سره مخامخ شوي. د استمایا غونډه به په نړیوالو ته په ژوندۍ بڼه خپره شي. د دایمي ولسي محکمې مرکز په روم کې دی او تر دې دمه یې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې له 50 زیاتې ناستې ترسره کړي چې پکې له بشري حقونو څخه سرغړونې د جګړې جنایات او د بشر پر ضد جرمونه څېړل شوي دي. د افغانستان د خبرالانو مرکز د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړی چې په کابل کې څلور خبرالانو د رسنیو کارکوونکي له زندان آزاد شول. د ځوانان راډیو مرستیال اسلام ګل توتاخیل او د بیګم راډیو خبریال احمد سیا امانیار چې شپږ میاشتې مخکې بندیان شوي وو او همدارس په کابل کې د رسنیزې محتوا تولیدونکي شرکت پیکسل کارکوونکي احمد نوید اسخری او مشتاق احمد حلیمی له دوه اونیو بند وروسته له زندان آزاد شوي دي. د افغانستان د خبرالانو مرکز زیادو خبرالانو او رسنیزو فعالانو د آزادېدو هرکلی کړی خو وایي چې د دوی آزادي باید له پیله نوی سلب شوی. د روسي لوري د اوکراینا په پلازمینه کیف باندې د وروستي مرګونی بریته د تلفاتو شمیر یو ډیرش تر رسیدلې چې په کې 15 ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په ټولنیزو رسنیو کې په پیغام کې لیکلي دي چې د په وینا لدې کرکجن برید وروسته د شغورنې عملیات پای ته رسیدلې او یو سل 950 کسان ټپیان شوي دي. ښاغلی زلنسکی زیاته کړې چې د بریده د روسي د لوري یو ځل بیا څرګنده کړه چې پر مسکو باید فشارونه زیات شي او نور بندیزونه ولګول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ترامپ هم دا بریټ غندلې ویل دي چې پر مسکو به نوی بندیزونه ولګوي. او انوش دستګیر د افغانستان د فوټبال په خنای روزونکې د هالنډ د فوټبال د اتلس کلونو خکته لوغړو روزونکې وټاکل شو. دستګیر په پنځشنبه پر خپل فیسبوک باندې ویلي کل شو د هالنډ د اتلس کلونو څخه خکته لوغړو د روزونکې قرارداد لاسلیک کړی دی. انوش دستګیر له 2013 کال تر 2022 کال پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکې و. خبرونه مو واوریدل او وړاندې را سره د مطلب اوریدل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څار او تحلیل د لوای چې د اشخاصان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو ډیره ګواښونکې ډله ده، خو په افغانستان کې عام وګړي بیا د دغې ډلې په اړه څه وایي؟
موږ زه دایښونه ډېر بدې خاطرې دي، خاطر لرو چې په ننګرهار کې ډېر کورونه زیانمن شوي دي، ډېر خلک یې بې ګناه خلک شهیدان کړي دي، حتی تر په ډېر حکومت کې په بمونو کې نیولي.
وړاندې به د هغو کسانو ترخی خاطرې هم در سره شریکې کړو چې د تیر جمهوریت پر مهال د داعش وسله والو ډلو د فعالیتونو په سیمو کې ژوند کاوه. د افغانستان د مدني ټولنې یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې د جوړېدو خبره کړې. ښه د محکمه څه ډول ده او فعالیتونه به څه وي؟ افغانو ښځو نه څه ډول دفاع کوي؟ وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. له دې سربېره دا بر سر واورې چې له افغانستانه بهر هغه کسان چې فرهنګي فعالیتونه کوي په دې وروستیو کې دغه فعالیتونه ډېر شوي.
د افغانستان د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالیستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډېر تاثیر کړی دی.
هیڅ تاثیرات او اغېزې څه دي؟ په دې اړه هم درته جزئیات لرو. نړیوال مطالبو ته هم تمکیو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د سره تحلیل ډله وایي د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو ډېره ګواښونکې ډله ده. د یاد سازمان پر بندیزونو د سر ډلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له هغې ډلې القاعده او متحدینو سره یې لپاره یې مناسب چاپیریال رامنځته کړی او دوی ته یې په دې هېواد کې ځای ورکړی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې افغانستان سیمې او آن نړۍ کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو خبره کړې او اندېښنه یې ښودلې چې دا ډله نړۍ ته تر ټولو ګواښونکې ده. د ملګرو ملتونو سازمان پر بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه شپږ دیرسم راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د جولای په دیرسمه یې امنیت شورا ته وړاندې کړی زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د دې جملې القاعده او متحدینو لپاره یې د مناسب چاپیریال برابرولو ته دوام ورکړی چې دا د دوی په ټکو د منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو د امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې په دې وویست مخیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور سوی دغه شان ویلي چې دغې ډلې ته د بهرنیو ترهګرو د بیرته ستنېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، ځکه د راپور په ټکو دوی ښایي منځنۍ آسیا او افغانستان ته د بیرته راتګ له لارې د سیمې امنیت ګډوډ کړي. دې راپور کې راغلي چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغې ډلې فعالیتونه کمزوري کړي، خو ویل سوي چې له 2014 کال را وروسته د داعش خراسان څنګ د شاوخوا 2000 جنګیالیو په لرلو په افغانستان دننه او بهر د روسیې د قفقاز په ګډون په منځنۍ آسیا کې د نورو ترهګرو ډلو له ناراضي ډلو د جنګیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. دغې ډلې ویلي چې د داعش خراسان څنګه چې مرکز یې په افغانستان کې دی، د پیغام رسونې د خوندي اپلیکیشنونو او خواله رسنیو له لارې خلک سخت دریځۍ ته هڅوي او دا مهال امریکا او اروپا ته تر ټولو ستر ګواښ بلل کیږي. راپور زیاتوي چې داعش خراسان څنګه هڅه کوي چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او نړۍ کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان په شمال ختیځ او د پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې داعش خراسان څنګه ماشومان په دینی مدرسو کې روزي او له 14 کلونو کم عمره ماشومانو ته د انتحار روزنې پروګرامونه هم جوړ کړي دي. ځینې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې په تیره کې داعش خراسان څانګې له بریدونو ترخې خاطرې لري، دا شان راپورونه اندېښمنوونکي بولي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکي اسدالله چې د 1401 کال د ثور په لومړۍ نیټه په یو جومات کې د داعش ډلې په حمله کې د نعمت الله په نوم 45 کلن ورور وژل سوی وایي دا شان راپورونه یې سخت اندېښمنوي. د ازادي راډیو ته وویل
شهید شو داعش مسئولیت منلی و موږ د دوی د حملو ترخې تجربې لرو. اوس له ویرې آن څوک جومات ته نشي تللی. ویرېږو چې بیا انتحاري ونه شي، ځکه ماشومان او کورنۍ لرو.
د دې برید مسؤلیت چې یو دیرس کسان پکې وزل سوي و او تر نوي ډېر ټپیان سوي و د داعش ډلې خراسان څانګې منلی و. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل د امنیت شورا د دې تحلیلي ډلې د راپور له مخې د داعش جنګیالي د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې ویشل سوي دي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې د اندېښنه هم څرګنده کړې چې کیدای سي یو شمېر سختدریزي جنګیالي له سوریې څخه افغانستان ته انتقال سي او بیا له منځنۍ آسیا څخه د سیمې د هیوادونو پر ضد عملیات پیل کړي. راپور کې دا هم ویل سوي چې د طالبانو کړنو د داعش خراسان څانګې وړتیاوې کمزوري کړي، خو دغې ډلې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره د طالبانو د حکومت د نارضایتیو تر څنګ د منځنۍ آسیا له بهرنیو جنګیالیو څخه هم ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د څار ډلې دا هم ویلي چې طالبانو د تاجکستان د انصار الله ډلې د ازبکستان اسلامي جنبش او خطیب امام بخاري جنگیالي په خپلو پولیسو او پوځي قطعاتو کې شامل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د داعش خراسان څنګه سخت ځپلې، د القاعده په ګډون نورې ترهګرې ډلې متواري کړي او په خبره یې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د یادونې ده چې د داعش خراسان څانګې د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم د افغانستان پلازمېنې کابل په ګډون بېلابېل ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي او د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست خلیل حقانی په ګډون یې ځینې حکومتي چارواکي او طالب پلوي دینی عالمان هم په نښه کړي او وسلي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د افغانستان د مدني ټولنې او ائتلاف د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې د جوړېدو خبره کړې ده چې دا محکمه اجرایي بڼه لري او کنه لري او څه ډول د افغان ښځو حقونو دفاع کوي. تفسیر فیروز عزیزی نورو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د څلورمې کلیزې په درشل او په ورته وخت کې د طالبانو حکومت لخوا په دغه هیواد کې پر افغان ښځو او انجنونو د محدودیتونو په پراخېدو د افغانستان د مدني ټولنو یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې د جوړېدو خبره کوي. دا محکمه د بشري حقونو د سازمانونو رواداري، د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان، د سیاستونو د مطالعاتو او پراختیا سازمان او د بشري حقونو مدافعینو په همکارۍ جوړیږي. د دغه سازمانونو ائتلاف د پنځشنبې په ورځ د جولای په 1 په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان ښځو لپاره ولسی محکمه به د اکتوبر له 8 نیټې تر 10 پورې د هسپانیا په مادرید ښار کې جوړ شي او هغو افغان ښځو او انجونو شهادتونه به پکې واورېدل شي چې د 2021 کال له اګست په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له سیستماتیکو ځپنو سره مخامخ شوي دي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر د اګست په لومړۍ نیټه د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان هدفش چیست که جلو روند عادی سازی پالیسی های سرکوبگرانه طالبان را بگیره؟
د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمه هدف د طالبانو د ځپونکو پالیسیو د نرمل کېدو مخنیوی او افغان میرمنو ته د دې فرصت برابرول دي چې د خلکو د محکمې او د نړیوالو قاضیانو د یو پلاوي په حضور کې خپلې تجربې او وضعیت د نړۍ سره شریک کړي. موږ هیله مند یو چې د محکمې د پریکړې څخه پر طالبانو باندې د سیاسي فشار د زیاتولو لپاره ګټه واخلو. همدارنګه په دې بهیر کې چې کوم اسناد راټولېږي د نړیوالو بنسټونو له لارې د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره وکارول شي.
شهرزاد اکبر که څه هم وایي چې دا محکمه یو غیر رسمي میکانیزم دی او پریکړې اجرایي بڼه نه لري، خو زیاتوي چې د استماعي محکمې له دوه ورځنۍ ناستې وروسته په درېیمه ورځ به قاضیان خپل لومړني غبرګونونه ولري او په ډسمبر میاشت کې به قاضیان د طالبانو پر وړاندې د څلور افغان څارنوالانو لخوا د وړاندې سویو تورونو په اړه قضاوت وکړي. دا محکمه د ایټالیا په روم ښار کې د میشتې یوې نړیوالې ادارې د ولسی دایمي محکمې په چوکاټ کې جوړیږي چې تر اوسه یې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د سرغړونو، جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه له 500 زیاتې غونډې جوړې کړې دي. د افغانستان د مدني ټولنو ائتلاف په بیان کې دا هم راغلي چې د دې محکمې په شاهدانو کې به د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه قربانیان، حقوق پوهان او د بشري حقونو فعالان شامل وي او د محکمې غونډې به په ژوندۍ بڼه خپرې سي. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د افغانانو په مهرویت د افغانستان د ولسی محکمې هرکلی کړی دی. نوموړي په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې عدالت ډېر ډولونه درلودلی سي او باید د قربانیانو پاتې سونو د کیسونو پر بنسټ یو جامع او هر اړخیزه تګلاره غوره سي. یو شمېر افغان میرمنو او انجونو هم د دغه اقدام هرکلی کړی او دا یې د افغان ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې یو مهم او بې ساری ګام بللی دی. له دې ډلې د کابل ښار یوې اوسېدونکې بهار ازادي راډیو ته وویل.
په عنوان یک دختر افغان از راه اندازی محکمه مردمی برای خاطر زنان افغانستان
عمیقا حمایت میکنم. زه د به افغان نجلۍ په توګه د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې له جوړېدو ملاتړ کوم. زما په اند د هغو ښځو د غږ لپاره چې له څو کلونو راهیسې له ظلم او بې عدالتۍ سره مخ دي یو مهم بې ساری او اړین ګام دی، ځکه موږ نه غواړو چې نړۍ له موږ سره یوازې خواخوږي وکړي، بلکې موږ عمل او عدالت غواړو.
د خوست ولایت یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دغه زه یو ډېر ښه ګام ګڼم او دا د افغان میرمنو لپاره یو ډېر ښه زیری دی، ځکه چې د افغان میرمنو غږ چې نړۍ واوري د هغوی کومې ستونزې چې دي هغوی ته دوی غوږ شي، نو کله چې نړیوال د هغوی غږ واوري نو شاید داسې وخت راشي چې د طالبانو په خلاف هم نړۍ ودرېږي او طالبانو باندې فشارونه راوړي او طالبان مجبور کړي دې ته تر څو میرمنو ته خپل حقوق ورکړي.
هڅه مو کړه چې د مدني ټولنو د دې اقدام په اړه د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت نظر ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې دا محکمه د طالبانو حکومت د عادي کولو په اړه د افغان فعالانو او د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو له لوري د زیاتېدونکو اندېښنو څرګندولو وروسته په ځانګړي ډول د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو وروسته جوړیږي. فعالانو د بشري حقونو مدافعانو او د افغانستان مدني ټولنې په پرله پسې ډول د طالبانو د حکومت لخوا د سرغړونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د کمزوري غبرګون په اړه اعتراضونه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ ښه ګلزادای راډیو نه اورئ. وړاندې به د افغانستان په اړه مطالب هم درته ولرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې پر روسیې باندې بندیزونه ولګوي. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د پنجشنبې په ورځ له خونړیو بریدونو وروسته چې 1000 کسان پکې ووژل شول او په لسګونو نور پکې ټپیان شول، ولسمشر ټرمپ دا خبرداری ورکړی. تفصیل له احمد شیبر نه اورو.
د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د روسیې له روسي مرګونی بریت وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جولای په 1 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې هغه فکر کوي هغه څه چې روسیه یې کوي یو کرکجن عمل دی. ولسمشر ټرمپ ته هم وویل چې متحده ایالات غواړي پر مسکو نوي بندیزونه ولګوي، خو نوموړي په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. وروسته له دې چې د 2022 کال د فبروري په 24 روسیې پر اوکراین پراخ برید پیل کړ، لویدیځو هیوادونو پر مسکو د بندیزونو لړۍ پیل کړې چې دې بندیزونو د روسیې اقتصاد سخت اغیزمن کړی دی. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ دا هم وویل چې د هغه ځانګړی استازی سټیف ویتکوف به اسرائیل ته تر سفر وروسته مسکو ته ولاړ شي. ټرمپ دا څرګندونې 2 وروسته له هغه وکړې چې د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلینسکي په کرملین کې د رژیم د بدلون غوښتنه وکړه او ویل چې دا په راتلونکي کې د سیمې د بې ثباته کولو د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره ده. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها د روسیې وروستي بریدونه په کیف کې له وحشته ډک سهار بللی دي. ده وویل چې د روسیې بریدونو د استوګنې ودانۍ ویجاړې کړې، ښوونځي او روغتونونه یې له منځه وړي، ملکي کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې اوکراین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې چې ټاکل شوې ده د اګست په لومړۍ نیټه ترسره شي. د ده په وینا دا غونډه د مسکو د تیری په ځواب کې دوی را بللې ده. بل لور ته روسي ځواکونو ادعا وکړه چې له 14 خونړۍ جګړې وروسته د اوکراین په ختیځ کې د چاسیوفیار ستراتیژیک ښار نیولی دی. اوکراینی چارواکو دا ادعا رد کړې او تر اوسه خپلواکو سرچینو د روسیې د دې ادعا پخلی نه دی کړی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، خو په اروپا او امریکا کې میشت یو شمېر افغانان بیا وایي چې په دغه هیوادونو کې دغه افغان کډوالو فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړې ده. نور تفصیل سنګه کړنه.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینۍ خبره کېږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمي او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي رادیو ته وویل
د دوی راتګ سره نوی واځي زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکواله راغله ده پرخواله راغله ده په مجموع کې په ټوله اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحه پراخ شوې ده کار ډیر شوی ده
د دغه ټولنې په نوښت مو د مخ کې د لونګ وامل په نوم یو پراخه مشاعره هم جوړه شوې و چې د بیلابیلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بیلابیلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کېږي په دغه هیواد کې میشتې او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بی آشنا ازادي راډیو ته وویل
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کېږي د نوو چاپ شوو آثارو کتابونو مخکتنه کېږي خو د افغانستان نه د لیکوالانو شاعرانو او ژورنالیستانو راتګ او په دغه غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کېږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست دې هیواد کې میشتې افغان شاعرې او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل
دا کډوالی لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تازه رنگ واخلي او ساو وباسي دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي د وطن او عزتنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي دلته قلم د فکر په جرم نه ماتيږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بیلابیلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي
اوس به هم خوست ولایت ته ورشو د جمعې په ورځ په خوست کې د یو خصوصي ښوونیز مرکز لخوا د دولسم ټولګي هغه فارغان وستایل شول چې د کانکور په ازموینه کې لوړې نمرې اخیستې وي خو پنځه یو تیلر پیدا کړي نور تفصیل د نجیب الله الخیل په دې راپور کې
په خوست کې لسګونه هغه د دولسم ټولګي فارغان وستایل شول چې د کانکور په سګنې ازموینه کې لوړې نمرې اخیستي او د کابل د معالجوي طب په ګډون د بیلابیلو پوهنتونونو د ساینسي او ټولنیزو علومو پوهنځیو ته لاره پیدا کړې ده د برنامه منتظمین اول کچیر زده کوونکي د مطالعې لپاره منظم مهالویش ولري د ورستیو دریو کلونو د کتابونو تمرینونه حل کی د کانکور د تیرو ازموینو پختن پاڼې وګوري نو خپل ټاکلو مختار رسیدلی شي د برنامه منتظم ډاکټر شبروس پکتین مشال رادیو ته وویل
د خوست د ځوانانو نتیجه ډیره پزړه پوری ده که څه هم د خوست ولایت د هیواد په کچه په پینځو غوره کې رانغی خو د ریالی تو پی سی دی ډیرا لوړه ده شاوخوا زمونږ له ښوونیز مرکز څخه نویز د کوونکې طب ته بریالی کېدل دا که مونږ له نورو ولایاتو سره پرتله کړو نو دا زیات شمېر دی
د کانکور بریالی ګډونوال وایي سره له دې چې د زده کوونکو په ښوونه روزنه او د هغوی په شخصیت جوړونه کې د ښوونځي رول ټاکونکی دی خو د ښوونځي له چاپېریال بهر ځینې تیاریانې بیا د هغوی د بریا چانس ډېروي ځدکونکو نعمت شکیب وایي
دا ځینې داسې برلمې لري چې هغه موږ په ښوونځیو کې نه لرو لکه اونیس کنکورونه اخیستل لکه د نصاب مکمل تدریس لکه د مکتب د ټولو درې کلنو کتابونو د مطالعې پلان موږ ته راکول چې دا موږ ته په ښوونځي کې نه دي راکول شوي او همدا ډول لکه د سیمینارونو د ایرول زموږ لپاره او همدا ډول کوم بریالیو زده کوونکو تشویق هغه زده کوونکي چې دیونۍ په جریان کې په ښو نمرو کې راشي د هغوی تشویقول او هغوی ته یو څه جایزې ورکول دا د کوونکو د مورال په لوړېدو باندې یو سل فیصد تاثیر غورځوي د دې اراده کوي
د کانکور زده کوونکي په اوس وخت کې چې د حکومتي لوړو زده کړو د مؤسسو او پوهنتونونو د جذب ظرفیت ډېر نه دی، له مخکې درسي تیاریانې د مهمو اړتیاو په توګه ګڼي. یو بل تن زده کوونکي قریب الله همت وویل،
داسې ښوونیز مرکزونه چې موجود دي په داول خوست ولایت کې، په نورو ولایتونو کې، دا یو زده کوونکی تر خپل هدف ډېر په اسانۍ رسولی شي، ځکه ښوونځي کې پوهېږم تر دولسمه پورې راشي، استادان یې تشویقوي خپل درسونه تر ځای، خو آمدګۍ کې سړی ځان چمتو کوي تر کانکوره پورې. که چیرې کې دغه سیستم چې دا ښوونیز مرکز کې دی، دا په ښوونځیو کې تطبیق شي، په شخصي په دولتي کې، زه فکر کوم چې ډایرکټ مستقیما له ښوونځیو ته هم خپل ښوونځی ته بریالی کېدای شي زده کوونکي.
یاد دیوی د کانکور په سګنوی ازموینو کې د خوست څخه شاوخوا 3300 زده کوونکو ګډون کړی و، چې د دې ډلې یوازې د یو خصوصي ښوونیز مرکز شاوخوا 150 فارغانو په کې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړې. پخوا چې په کانکور کې نجونو فارغانو هم برخه اخیسته، خوست کې د کانکور د ګډونوالو شمیر 5000 کسانو ته نږدې شوی و.
په راپور کې مو اوریدله چې په خوست ولایت کې د دولسم ټولګي او د هغو فارغانو ستاینه شوې ده چې په کانکور کې ښه نمبر اخیستې وي، او په دغې ولایت سربیره په نورو ولایتونو کې ښو پوهنځیو ته بریالی شوي دي. اوس به هم ورشو په دې اړه به راپور وسرورئ چې په افغانستان کې د انګورو د باغونیو شمیر خاوندان او د ممیزو سوداګر وایي د ممیزو د پروسس لپاره معیاري فابریکې نشته. نور تفصیل په دې راپور کې.
داسې مهال چې په افغانستان کې د انګورو فصل پیل شوی، په بیلابیلو ولایتونو کې د باغونو یو شمیر خاوندان او د ممیزو سوداګر له پانګوالو غواړي چې د ممیزو د پروسس د معیاري فابریکو د جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. دوی وایي که دا کار وشي تر ډیره به له تاوانونو خوندي او کارونه یې وغوړېږي. د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ د انګورو یو باغ لرونکي او د ممیزو سوداګر بابر ازادي راډیو ته وویل،
دا فابریکې د ټولو باغ لرونکو په ګټه دي. حاصلات راټولېږي خو بهرنی بازار ورته نشته. همدا فابریکې دي چې بهرنی بازار ورته پیدا کوي.
د غزنی ولایت د انګورو یو باغ لرونکی او د ممیزو سوداګر عبدالله هم ورته خبره کوي. دوی زیاتوي چې دا مهال دوی خپلو تولیداتو ته هیڅ بازار نه لري.
دا چې صادرات نه وي دا هم یوه ستونزه ده. ما مالونه نیم د خپل باغ دي، نیم مې اخیستي، او میاشتې وشوې ټول پاتې دي بهر ته نه ځي.
د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم د باغ لرونکو د خبرې تاییدوي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل،
همدا تیر کال موږ په سم ډول صادرات ونه شول کړی، ځکه چې زموږ محصولات با کیفیته نه وو. د ممیزو د پروسس د فابریکو جوړول کولی شي چې محصولات په نړیوالو معیارونو برابر کړي او له افغانستان بهر او کورنیو بازارونو ته یې صادر کړي.
د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان کې په کلنی ډول 1 میلیون ټنو زیات انګور تولیدېږي، چې له دې اندازې 30% سلنه وچیږي او ممیز ترې جوړېږي. خو د ده په خبره ډیری په غیر معیاري او دودیز ډول وچیږي. دوی زیاتوي چې افغانستان په کلنی ډول د نړۍ د ممیزو 1.5% تولید جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم دا اړتیا نه ردوي، خو وایي چې دا مال په افغانستان کې د ممیزو د پروسس لسګونه لویې او وړې فابریکې موجودې دي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزي ازادي راډیو ته وویل، هیله ده چې افغان پانګوال اړتیا ته په پام دې برخه کې لا پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه چهارشنبه 2 جولای په 10 د کابل په استالف ولسوالۍ کې د ممیزو د پروسس یوه فابریکه پرانیستل شوه. د دې فابریکې مسؤلین وایي د فابریکې تولیدي کمپلیکس د 8 میلیون امریکایي ډالرو په زیاتې پانګونې په 128 جریب ځمکه کې جوړ شوی، چې په کلني ډول د 10000 ټنه ممیزو د پروسس ظرفیت لري. یو مسؤل نصیب فدا ازادي راډیو ته وویل چې د فابریکه کې نږدې 150 کسان کار کوي چې ښځې هم پکې دي.
موږ له شاوخوا 3000 باغ لرونکو مواد اخلو. دا چې څومره ظرفیت لرو په 1 ساعت کې 40 ټنه پاکولی شو. د ښځینه کارګرانو شمیر له 20 تر 25 پورې رسیږي.
د نوموړي په خبره د مال د فابریکه دوه ډوله ممیس سره او تامسون پروسس کوي چې دواړه د نړیوال بازار لپاره د اعتبار وړ دي. د زیاته کړه چې دوی به د پروسس کړي محصولات روسیې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، هند، د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو، کاناډا، امریکا، بریتانیا او د ختیځې آسیا هیوادونو ته صادر کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم د دې فابریکې په پرانیسته کې ګډون کړی و. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون په خپله ویب پاڼه لیکلی چې ملا برادر د پرانیستې په دې مراسمو کې بهر ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر کیفیت او بسته بندۍ ټینګار کړی او دا موضوع د افغانستان د اعتبار او سوداګریزو اړیکو لپاره مهمه بللې ده. په راپور کې دا هم راغلي چې د طالبان حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ادا کړی چې دوی په افغانستان کې د کرنې سکتور ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. داسې مهال چې په افغانستان کې باغ لرونکو په وار وار شکایت کړی چې باغونه یې د خوړو قیمت نه پرې کوي، وچکالی ده، اوبه نه لري، لازمې ملاتړي مرستې نه ورسره کېږي، د خپلو محصولاتو د ساتنې لپاره د شنو خونو له کمښت سره مخ دي، د محصولاتو لپاره یې د پروسس او بسته بندۍ معیاري فابریکې نه دي موجودې او دغه شان بهرني بازارونه هم نه ورته لري. دوی دا ادعا هم کوي چې د لازمو اسانتیاو نه برابرولو او ورنه د نه ملاتړ له امله تر ډېره په دغه هیواد کې د باغداري سکتور اغېزمن شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
حجرې جوړښت پیژنو. په تېر لوست کې د حجرې حجره مو پیژندله چې حجره د چا لخوا کشف شوې وه، تاریخچه باندې پوه شولو، همدارنګه کومې درې عمومي نظریې چې ورکول شوې وې چې د حجروي نظریو په نامه سره یادېږي او تر نن ورځې پورې د دوو نظریو څخه ګټه اخیستل کېږي، هغه مو وویل او تر څنګ مو یې مایکروسکوپ وپېژندې او ډولونه مو وپېژندل چې مختلفو مایکروسکوپونو څخه د مختلفو کوچنیو ژوندیو اجسامو په مطالعه کې څخه ګټه اخیستل کېږي. نن ورځ راځو د حجرې یا ژوندکې جوړښت وایي چې حجره څه ډول یو جوړښت لري او خپل په جوړښت کې کوم ترکیبات لري. داخلي محتویات یې بهرني ټولې چې کو تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسو درس به د دیارلسمې صفحې څخه تر اتلسمې صفحې پورې دوام وکړي. تاسو لکه څنګه چې وستونو په تېر سنفونو کې چې حجره چې ده ځینې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یو نسلر په نامه سره یادېږي او ځینې چې دي د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي دي چې هغه د ملټي سلر په نامه سره یادېږي. دغه کوم ژوندي موجودات چې دي په دوی کې هم ځینې یې حقیقي هسته لري او ځینې یې غیر حقیقي هسته لري. چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادېږي. پروکاریوت چې دی خپله د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی، په معنا سره دی. پروکاریوت د کوم ژوندۍ موجودات چې پروکاریوت حجره لري دوی د دوی هسته چې ده حقیقي نه ده او د کومه هسته چې ده د خاص غشا په واسطه پوښل شوې نه ده. په دې کې مایتوکندریا، ګلجي اجسام، رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کېږي. یوازې په دې کې نازکې رشتې لیدل کېږي چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه، عضوي مواد چې دي په دې کې په غیر منظم ډول سره پراته دي. او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري او ډي ان ا چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده. حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس دی او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دي هغه په پاشلي ډول سره پراته دي یا هم د تار په ډول سره پراته دي او دوی کوم د حجروي ویش هم نه لري او د دوی کوم تارونه چې دي هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي. چې پروکاریوت په ډله کې د الک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي. ورپسې راځو یوکاریوت. یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس، یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی او کاریون د هستې په معنا سره دی. د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دي د دوی هسته چې ده حقیقي ده او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي او دوی د حجروي ویش په وخت کې بدلیږي او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري، ځکه چې ټوله برخې چې دي د دوی د حجرو زخمی دی او یو کاری چی دی بیل جوندی موجودات څخه نور ټول واحد الحجروی او کثیر الحجروی جوندی موجودات چی دی ټول په چی کی راځي په یو کاری تا کی راځي یعنی د دې ټول هستی چی دی حقی دی او د یو خاص غشا په واسطه پوشل سیوی دی او د دې داخل کی موږ وایو ډی ان ای چی دا هغه په کوروی شکل سره په پرتا ده خلاص تاسو ویلای سو چی مایتوکندریا چی دا هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري او په یو کاریوت کې شته همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم کلوروپلاست دی ګلجی اجسام دی هستوي غشا ده او دغه کوم جوړښتونه چې دي دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري مګر په یوکاریوت کې شته که چیرې رایبوزوم ته رایبوزوم چې دی خپله پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دی وجود رایبوزوم په غده سره وجود لري او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نشته مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم شته او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کیږي ورپسې راځو د حجرې جوړښت غړي او دندې وایو چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې څه شي حجره چې د هغه یو مشخص دا کوم یو کاریوت چې دی هغوی ټوله د یو مشخصو غړو لرونکي دي او دی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوشل سوي دي دغه ټوله حجرې چې دی د پروتوپلازم څخه جوړ سوي دي چې پروتوپلازم خپله یو ژوندۍ مایع ته ورته جوړښت لري یعنی ژوندۍ ماده ده او موږ وایو دغه کوم یو کاریوت چې دی خپل په ځان کې دغه مشخصې برخې لري چې حجروي غشا ده او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري بل د یو کاریوت ژوندي موجودات چې دی هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري اوس نو راځو دغه کوم برخې چې دی په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو لومړی راځو حجروي دیوال ته حجروي دیوال لکه څرنګه چې مو وایي یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالی نبات ته چورکی کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدمات څخه ساتي او دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایي کلک سلولوزي قند وجود لري سلولوز چې دی خپله سوقي ماده قند چې په تیر لوستونو کې موږ لوستلی وو او دغه قند چې دی د سایتوپلازم څخه تسول کیږي چې خپله په مړو موادو کې شمېرل کیږي او حجروي دیوال چې دی د نبات و حجرې ته یو ماین جوړښت ورکوي یو سم جوړښت ورکوي او د دې ساختمان کلک ساتي او حجروي دیوال چې دی خپل په درې ډول ویشل شوی دی یعنی درې برخې لري لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمري وال دی ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی او درېم منځنی دیوال یا هم میډل لاملا ده دا لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلولوز څخه جوړ شوی دی او قرار لري او بل ثانوي دیوال دی ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال دی چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلولوز لري مګر منځنی دیوال چې دی هغه لاملا چې دی هغه غیر سلولوز دی او د دې دنده چې دی هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي ترڅو حجروي غشا ته حجروي غشا چې ده د ژوندۍ موجودات ټول حجرې چې دي هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوي چې د سل ممبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي دغه حجروي غشا چې ده ډېر فعالیتونه سرته رسي دوی یوازې د حجرې ساتنه نه بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لېږدوي دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروتین شحم یا لیپید او کاربوهایدرات یا قندونه لري او د شحمو کم جوړښت لري پکښې کې څو پوړې دي خپل شحم چې دی موږ وایو هغه په خپل ځدی او دوه برخې لري دغه فاسفولیپید چې یو هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده او بلې هایدروفوبیک چې ورپسې راځو سایتوپلازم او اورګانیلونه ده سایتوپلازم او اورګانیلو سایتوپلازم چې دی خپل یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته ده او د دې کوم خالیګا چې د هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جولاردین سایتو لخوا چې سواله تعریف کړل سو په حجره کې ولیدله. د جولاردین چې وو هغه دغه نظریات چې وو چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړله. او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کوم هستوي غشا یا هم اکټوپلازم د هستوي غشا شاوخوا برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي چې هغه د اندوپلازم په نامه سیدیږي او د حجروي غشا داخله برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي. نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولی سو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکټوپلازم د اندوپلازم څخه چیکي جلکیه د اندوپلازم او اکټوپلازم پرې دوام لري وجود لري. سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري چې دوی عضوي مواد کې پروتین شه هم او کاربوهایدرات شامل دي او په غیر عضوي موادو کې مثال موږ وایو اوبه مالګه او نور مواد شامل دي. او دوی چې کله فزیکی بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکی بدلونونه صورت نیسي دوی نیمه مایع سول ماده چې د هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي او همدارنګه ځینی وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي. او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري چې دا اکلوژن باډي چې د هغه کې خپل په دوه ډوله ویشل شوی ده چې په ځینی چې یوې چې دی غیر ژوندۍ موجودات دي پکې لکه اوبه خوراکي توکي او نور او همدارنګه ورسره اورګانیلو نه دي ژوندۍ اجسام دي چې دغه اورګانیلو په واسطه د خپل دندې چې کوي سرته رسیږي. ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټول اورګانیلونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو د دې جوړښت پیژنو او اساسي دندې پیژنو چې دوی په حجره کې څه دنده سرته رسي. لومړی راځو اندوپلازمیک ریټیکولم ته. اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا چې وو ته ورته جوړښت لري او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی چې په ای آر سره هم شودل کیږي چې خپل په جوړښت کې وي دي چې یو ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سیدیږي او بل یې د صاف یا هم ای ګرانولر د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سیدیږي. دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې په وای دا ویلې دی چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري ځکه نو د دانه دار په نامه سره دیږي. او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم سموث اندوپلازمیک ریټیکولم چې د ای ګرانولر په نامه سره هم یادیږي دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري. او دغه دواړه چې خپل په مېس کې توپیرونه لری چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوښل شوی دی مګر سموث چې دی یا سافت دی هغه نه دی پوښل شوی. دغه چې دی د انلرونکو چې دی هغه د پروتین د سنتیز او د همدارنګه د ترانسپورټ لپاره کار کوي پټ د جوړولو لپاره کار کوي. یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري د هغه اساسي دنده د پروتین جوړول دي او کم چې صاف دي د هغه اساسي دنده د شحمو جوړول دي. همدارنګه موږ وایو چې دوی چې دی په درف چې دی یا هم د انلرونکو چې دی په حجره کې پروتین ډیر تولیدوي لکه پانکراس او بل چې دی په سمو چې دی هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي. یعنی موږ کوم چې پروتین ډیر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی او دوی په پانکراس کې ډیر وجود لري او همدارنګه هغه ریټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي. همدارنګه دوی ډیر نورې دندې هم سرته رسوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه موږ د ای آر په نامه سره هم یادوو چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري. ورپسې راځو رایبوزوم چې دی. رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروتینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګه د حجره په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري او د دوی اندازې اساسي دنده چې د رایبوزوم چې دی خپل په انزایمونو جوړول دي. او خپل رایبوزوم چې دی د نیوکلیک پروتین په نامه سره یا هستوي پروتین په نامه سره هم یادیږي. ورپسې سي رازو مايتوکندريا. مايتوکندريا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجرې کې قرار لري او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي، او دوی چې د خپل په جوړښت کې 90% فاسفولیپید لري او مایتوکندريا کشتیمانند جوړښت لري. د دوی انرژي چې ده هغه د میټریکس په برخه داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره یادیږي، چې دغه میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې ده تولیدیږي. همدارنګه دوی هم خارجي بهرني میمبرین اوټر میمبرین یعنی بهرني پرده لري او هم دننی پرده لري چې هغه د انر میمبرین په نامه سره یادیږي. او د دې کم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کریسټیا په نامه سره یادیږي په میټریکس برخه کې. همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې ده هغه هم انزایم ده او هم کوانزایم لري. او انزایم چې دی موږ وایو یو پروتیني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا ډېروي پرته له دې چې خپل په تعامل کې مصرف شي. او کوانزایم چې دی یو غیر پروتیني مالیکول دی چې د انزایم سره یوځای کار کوي تر څو د کیمیاوي تعامل ترسره کولو لپاره مرسته کوي مرسته وکړي. دا اوس موږ اوس د نن ورځې موضوع په اخري برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شی دی؟ دویمه پوښتنه، حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې یې څه شامل دي؟ او دریمه پوښتنه، د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ. ساینس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. پرې هله چې ټول جوړ او غوښت منبع است شرح لاست د ولسم ټولګي و دویم لاست. نن ورځ راځو د مندل کوم په اوراست کې کوم خبرې چې وي هغه موضوعات موږ نور هم مطالعه کوو. په تېر لوست کې مو یوازې دونه وویل چې مندل خپل مطالعاتو کې کومې نظریې وړاندې کړې وې، همدارنګه د هغه قوانین مو پیژندل چې څلور قوانین یې درلودل چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وې، د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربه کړی د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و چې د هغه د جملې څخه لا آف سیګریګیشن و همدارنګه لا آف انډیپندنت ازورټمنت و چې دا ټول څه کېدل د مندل په قوانینو کې راتل. در روز جزو دقیقا کم علیلونه چی دی متقابل صفتونه یا علیلونه چی دی بونت مربع ده دقیقا طول موضوعات چی کتر بحث لنده نیسو آوز دکوی از ما جاسته سی درس بعد اتمی صفیه سخاطر طول اسمی صفیه پری تو هم اکره. تاسو لومړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې و دوه رنګونه و یا هم د دوی خاصیت دانی چې وي پوشي چې و یا ګونجي و او یا هم صاف و، یعنی دوه صفتونه درلودل چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي. او دغه دوه صفتونه جوړه چې دته موږ شوا یو جوړه علیل و علیلونه وایو، چې مثال موږ وایو دوه متقابل صفتونه چې راس د یو خاصیت ته پر د یو صفت ته پر هغه د شي په نامه سره دیږي د علیل په نامه سره دیږي. عموما علیل چې دی هغه مثال په زینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونه چې جلا اوسي. اوس مثال د دانې
دانی گنجوالی او صفوالی چې دی هغه د دانی پر رنگ باندې کوم د هغه سر موږ نسو مقایسه کولی یا د هغه سر موږ علیل نسو ورته ویلی. اوس که چیرې زه شنه په رنګ کې چې وو دوی یا شنې وې یا ژړې وې دوی دواړه علیل کیدلی سي. همدارنګه صاف او گنجي چې دي هغوی دواړه هم یو د بل څه کیدلی سي علیل کیدلی سي. مګر شین رنګ او صاف دانې یو د بل علیل نسي کیدلی ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل یې چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه علیل نسو ګڼلی. همدارنګه ژیړ رنګ او ګونجې دانې چې دي هغه هم موږ په علیل کې نسو راوستلی. علیل چې دی هغه یوازې د یو صفت دپاره چې مثال د یو صفت دپاره دوه خاصیتونه یو خاصیت دپاره دوه صفتونه راغلي اوسې هغه څه چې دی عبارت د علیل څخه دی چې مثال صاف او ګونجې او شنه او ژیړ چې دي دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې ووایو یو د بل څه جوړ کړی دی علیل یې جوړ کړی دی. تاسو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دوی چې دي ارثي عواملو مجموعې څخه عبارت دي یعنې په وګړي کې په انسانانو کې چې کم یا په د ژوندي موجوداتو کې کم د دوی جینیټیکي خاصیتونه چې دي چې د والدینو څخه نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي د هغه څخه عبارت دي. په هغه کې ځینې کېدلی سي چې مثال دواړه غټې ای اوسي یا کېدای سي یوه غټه ای او یو کوچنی اوسي یعنې په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه په کښې کې راتلی سي. هغه څه شي دی یعنې د دوی جینونه مشتره شي چې کوم جینونه انتقال سي. مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی یعنې په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت یې ښکاره سوی هغه مشتره ښکاره کوي. اوس که چیرې مثال ځینې کسان د فینوټایپ له لارې مثال ظاهري بڼه یو رقم اوسي مثال دوه غبرګونې ورونه چې په چهره کې ورته اوسي د دې جینوټایپ کېدای سي فرق ولري یعنې یوې کېدای سي خالص اوسي او یوې هم چې اوسي ناخالص اوسي. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسي جینوټایپونه یو رقم اوسي هغوی کېدای سي فینوټایپونه یو د بل څخه یعنې چهره یو د بل څخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې ښه مثال یې موږ د هندي تور خوک دغه کاس چې دوی عموما دوه جینوټایپ لري دوه جینونه لري چې یو یې تور او بل یې سپین دی. خو عموما دغه کوم نسل چې د دوی لاس راځي هغوی ټوله دغه تور رنګ لري چې په دې سره موږ وایو د دوی جینونه چې دي هغه مطلب تور او سپین هغه رنګ چې دي هغه جینونه چې دي د جینوټایپ څخه بحث کوي. مګر فینوټایپ چې دي هغه د دوی هغه ظاهري رنګ تور رنګ دی هغه مشتره ښکاره کوي. ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د پونټ مربع وایو یا هم په دې کې دې ته موږ د جینیټیکي ضرب جدول هم ویلی سو. دا چې وو د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پوه چې د پونټ په نامه سره یادېدی د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه چې د هغه په واسطه دوی کولی سي د دغه جدول یا د پونټ د سکوئر په واسطه د نسلونه چې کې معلوم کړي چې بیا وروسته دغه خپله دغه عملیه چې ده د پونټ په نامه سره یاد شوله. په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي ډول سره د بل والد خصوصیات په کښې کې راځي. عموما موږ وویل خصوصیات چې دی غالب مغلوب په تورو باندې د الفبا په تورو سره ښودل کېږي چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټه لري چې په دا څلور چوکاټه کې دغه پورته د خوا څخه چې کوم خاصیتونه راځي هر تور یې په هغه کوم چوکات داخل کې څه کېږي لیکل کېږي او په افقي ډول سره هم چې وروسته په دغه داخل کې د دواړو جینونه دغه دواړو والدینو جینونه په کښې کې راځي او په دې سره د دوی کوم خاصیتونه چې دي کوم خواص چې دي کوم صفتونه چې دي هغه څه کېږي ښکاره کېږي چې آیا هغه به مثال که چیرې د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو مثال په پورتنۍ برخه کې نسواري رنګ ونیسو چې هغه کوچنۍ بیګانې اوسي او په افقي ډول کې شین رنګ ونیسو چې هغه غټه بی ده یا زرغون رنګ ونیسو چې هغه څه شي ده غټه بی سره وښیو. اوس نو په دې کې غالبوالی او مغلوبوالی خو موږ ته وویل تیت رنګ چې دی هغه تر خام رنګ څه شي دی غالب دی. نو په دې کې چې کوم جینونه راځي د هغو د نظر کې نیولو سره به موږ ته معلوم سي چې دغه کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به نسواري رنګ ولري او که سترګې زرغونې رنګ ولري. دا چې دی په کرنه او مالداري کې د دې څخه په زیاته اندازه استفاده کېږي. ورپسې راځو مونو هایبرید تجویز لپاره د پونټ مربع رګان وایو په دې کې مثالونه وایو. مونو حبیب مور وویل چې یو رګا چې اوسې چې مثال د یو صفت لرونکي اوسې که چیرې زه یو دوه نباتات چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم، کله چې موږ د دوی لومړی نسل لاسته راوړو موږ به ووینو چې په لومړي نسل کې غټه ټي او کوچنی ټي په څلورو سرو خانو کې راځي، ځکه چې په دې کې چې دی مثال دغه ټي چې د کله سره دغه کېږي لوړ قد چې دی هغه غالب دی. نو لومړی نسل چې راځي هغه به چې اوسي لوړ قد ولري، کله چې دویم نسل رامنځته کړو دوی خپل په منځ کې سره القا کړو، په دا دویم نسل کې چې دی غټه ټي او کوچنی ټي دواړه قرار لري. اوس نو په پورتنۍ برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دغه دوه ټيګانې غټه ټي او کوچنی ټي سره یو ځای کوو، په پای کې چې کوم نسل موږ ته راسته راځي په هغه کې به مثال موږ ووینو چې یو به خالص غټې ټي اوسي د لوړ قد لرونکې، یو به نه خالص اوسي چې یوې غټې ټي به دوه دانې چې به یې هغه به یو غټې ټي یو کوچنی ټي چې دی نه خالص دی، یعنی هم دغه کوم کوچنی ټي چې دا کوچنی قد چې دی هغه پکښې کې مغلوب پاتې کېږي او لوړ قد پکښې کې راښکاره کېږي، او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی ټي ټيګانې خالص راښکاره سي، چې د دوی نسبت تناسب چې دی هغه موږ په داسې نسبت په داسې ډول سره کولی شو چې یو پر څلور برخه چې ده هغه خالص لوړ قد دی، دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکی دی، او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکی دی، چې تناسب یې په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي. یعنی عموما موږ داسې ویلی شو چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کړی دی کوم په ظاهر ډول سره چې دی راښکاري دا خو یې جینوټایپ سو، په فینوټایپ کې به موږ ووایو چې درې پر څلور چې دی هغه به لوړ قد ولري او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکي واوسي. ورپسې دغه رقم که چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو موږ ته به د دوی کومه موضوع چې د هغه ټوله څه سي روښانه سي. مثال که چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنګ د انسانانو د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو، یا همدارنګه د موږکانو تور رنګ او سپین رنګ په مثال که تور او سپین موږک کله موږ سره یو ځای کو موږ به لومړی نسل چې لاسته راوړو هغه به موږ ووینو چې هغه به ټوله تور رنګ لري، کله چې ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنګ چې دی هغه کوچنی ای ای ده او تور رنګ چې دی هغه دوی غټې ای ای ګانې دي. نو کله چې دوی سره تزویج شي اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټ ای یو کوچنی ای ولري، چې سپین رنګ چې دی مغلوب پکښې پاتې کېږي او تور رنګ پکښې کې غالب راوځي. کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کړو، اف دوه نسل چې کله لاسته راځي په هغه کې به موږ ووینو چې یو خالص غټه ای به اوسي، یعنی دواړه غټې ای ګانې به وي چې هغه به تور رنګ یې، دوه به چې یې ناخالص به وي، یعنی یو غټه ای یو کوچنی ای به خو هغوی رنګ به هم بیا فینوټایپ به چې یې تور رنګ یې مګر سپین رنګ به پکښې مغلوب، او عین حال کې کوم سپین رنګ چې مغلوب پاتې شوی هغه به هم راښکاره سي چې کوچنی ای ګانې خالص سپین به اوسي. دا و د مونو هایبرید تزویج په د مثال موږ وایو د پونیت د مربی په طریقه سره، چې په دې سره موږ کولی شو کوم نسلونه چې دي هغه په صحیح ډول سره چې کو لاسته راوړو. ورپسې راځو دا هایبرید تزویج وایي، دا هایبرید تزویج دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیولو سره موږ دا مطالعه کوو چې دا هایبرید کې چې به دی موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو، چې دا دواړو خاصیتونو کوم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل چې کو لاسته. مثال د خبرې که چیرې موږ د مشنګو همې ګردوالي د صافو ګونجي جوړښت او هم د دوی رنګ چې ژیر او شین رنګ دی هغه په نظر کې ونیسو، په دې کې ګرد دانې چې دی هغه په آر سره او ژیر دا ژیر رنګ چې لري هغه په وای سره وښیو، چې هم ګرد او ژیر یوسې آر وای راځي. همدارنګه د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجي دانی چې دی هغه په کوچني آر سره او شین رنګ چې دی هغه په کوچني وای سره وشي. په اف یو نسل کې چې کله موږ دوی خپل په منځ کې سره تزویج کړو موږ به ووینو چې ټوله ژیر رنګ به لري او څه شي به واوسي، صاف به واوسي، ګردې به واوسي، ګونجي به نه، یعنی په دوی کې هغه ژیر رنګ و ګردې دانې چې دی پکښې کې غالب او پاک سو دوه نور چې مغلوب پکښې پاتې کېږي. په دې کې به موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره چې کو تزویج کو، لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای غټ آر کوچنی آروز کله چې دوی موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو نو موږ ته به چی لاس راکې یو تناسب په دې کې به شپارس مثال امکانات لرو شپارس فینوټایپ پکې کې راته ښکاره کیږي چې په شپارس کې به نه دانې چې دی هغه به ژړې او صافي ووسي درې دانې چې دی هغه به شنې او صافي ووسي او دوه دانې چې دی درې دانې چې دی هغه به ژېړې ګونځې ووسي او یوه دانه چې د هغه په پکښې کې ګونځې او شنه ووسي. یعنې په دې کې موږ ته ټوله څه کوي نسبت په لاس سره کوي. یعنې ګردې او ژېړې دانې چې دی هغه به نه پر شپاره شي یعنې د شپاره څخه نه دانې او ګردې او مثال شنې اول چې ژېړې دی خو نه پر شپاره شو او که ګردې او شنې هغه درې پر شپارس دغه کوم ګونځې شړې چې دي هغه هم درې پر شپارس یوازې کوم ګونځې او شنې چې دي هغه به یو پر شپارس وسي چې په دې کې د دوی شین رنګ او ګونځېوالی چې دي دواړه به پکښې کې خالص ووسي. ورپسې د ډای هایبرید تزویج وروسته راځو ارثي صفتونه. ارثي صفتونه چې دي هغه د یو نسل څخه او بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې ښه کېږي د مور و پلار څخه د خپل نسل ته انتقالیږي چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفتونه چې انتقالیږي یو غالب یو مغلوب پکښې پاتې کېږي. عموما د دې د لارې د دغه ارثي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیانې هم څه کېږي انتقالېدلی سي. عموما چې دی موږ دغه ارثي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه بل نسل ته څه سوي پاتې سوي چې دا عموما په ایکس کروموزوم پورې اړه لري ځکه چې ایکس کروموزوم چې دی هغه د ډېرو خاصیتونو مثال د ډېرو صفتونو انتقالوونکی دی. که چیرې ایکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه ایکس کروموزوم کې قرار ولري که زوی ته ورسي د پلار وای کروموزوم ورسي نو کېدای سي چې هغه څه سي په هغه ناروغي باندې مګر که چیرې لور ته وسي په هغه کې د پلار ایکس کروموزوم چې ورسي هغه بیا پر د کوم بل ایکس چې دی هغه څه راځي غالب راځي یعنې کوم ناروغي چې د هغه پکښې کې مغلوب پاتې کېږي چې دا څه دي ارثي صفتونه دي چې ډېری دغه د البینیزم په نامه یو ناجوړي ده چې په هغه کې ماشومان چې ټوله سپین ورځې سپینې مخې سپین رنګ لري دغه ناروغي انتقالېږي. تاسو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړئ. دویمه پوښتنه ده د پونټ مربع واضح کړئ او آخرنۍ پوښتنه ده دای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړئ. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.